Radio.
السلام علیکم، سهار بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان لومړی نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 22 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. یوې سخت زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د متحدو ایالاتونو د جیولوژیکي سروې د ادارې USGS د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه وه. USGS وایي د دې زلزلې مرکز د خوست ولایت په 40 کیلومترۍ او د ځمکې په 150 کیلومتره ژور تل کې وو، چې کابل او د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته هم ټکان ورکړ. د دې زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته، خو شدت یې د پخوانیو زلزلو پرتله زیات وو. د اروپایي مدیترانې د زلزلو د څیړنیز مرکز EMSC له معلوماتو سره سم، د دې زلزلې په 1500 کیلومتره شعا کې د پاکستان او هند په یو شمیر ښارونو کې هم شاوخوا 119 میلیون وګړو یې ټکانونه احساس کړل. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د هیواد په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله او د تندر د پریوتو په پیښه کې 10 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بېګا رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي او 3500 جریبه کرنیزه ځمکه هم له منځه تللې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سکل له 2000 زیاتو کسانو د افغانستان په 22 ولایتونو کې د دې پروګرام پر غنیزو پروژو کې کار کړی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو د سړکونو، د سیلابونو د مخنیوي په هدف د استنادي دیوالونو او د اوبو د کانالونو د رغونې په پروژو کې کار کړی. د کسانو ته په دې پروژو کې د کار په بدل کې نغدې پیسې ورکول کیږي. WFP چې د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې له شاوخوا 13 میلیون وګړو سره د خوراکي موادو مرستې کړې، ویلي دي چې په دې هیواد کې نږدې 40 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د اوکراین پاوځ تاییدوي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې 2 ښارګوټي نیولي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز بېګا تایید کړه چې جګړهیزو ښارونو لیسیچانسک او سیویرو دونیتسک ته نږدې 2 ښارګوټو پت لسنی او میرنا سقوط کړی. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې په لوهانسک سیمه کې وضعیت پیچلی دی او د روسیې پاوځ په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی څو اوکراینی ځواکونه ترې وباسي. او د امریکا لوی څارنوال ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د جنګي جرمونو له ټولو عملانو سره به حساب کتاب وشي. میریک ګارلند دا څرګندونې پرون اوکراین ته د سفر پل مهال وکړې. هغه ویل چې هیڅ مجرم نشي کولی ځان له عدالت څخه پټ کړي. د امریکا د لوی څارنوالۍ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي ګارلند خپل اوکراینی سیال ته ویلي چې پر جنګي جرمونو د څارنې لپاره به یوه کمیټه وګماري. پر اوکراین د روسیې د یرغل 15 میاشت دو ورځې وروسته پیلېږي. په تیرو څلورو میاشتو کې د اوکراین زرګونه وګړي وژل شوي او میلیونونه نور اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. په افغانستان او شاوخوا سیمو کې د نننۍ سخت زلزلې په اړه جزئیات درکوو. یوه نړیواله مرستندویه ټولنه وایي د افغانانو په ګډون په نړۍ کې له 200 میلیون زیات ماشومان له ښوونځي بې برخې دي.
وازه کې خبر ټولوم د ورځې 500 روپۍ کېږي، 200 روپۍ کېږي. ما ځکه مکتب کړم، سبق درکړم، ما د چې بوجي له پښه دي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي لنړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د خزو او اقلیتونو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په نورستان کې دوه قبیلې د یو بل پر ضد په غرونو کې سنگري ننیولې دي.
دا د سرحد مسله ده. قطبي پوسته په مسله سره دوه طرف کې بس خطلې دي. مې چې جرګه روان ده او څنګه څنګه روان دي.
طالبانو په روزګان کې د یو تجارتي شرکت فعالیت بند کړی.
د شرکت مسول او دوسر نو شرکان خلک موږ راوغوښتل، هغه ته موږ تاسې کاروبار د شریعت اصولو سره برابر نه ده.
امریکا په اوکراین کې د روسیې پر ضد جګړه کې د دوهم امریکایي وژل کېدل تایید کړی دي او نور مطالب.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خبرونه لومړی موضوع د کابل د نن نیمې شپې زلزله ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، سختې زلزلې د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو اس جی اس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه وه. په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي دي چې د دې درجې د دې اوبخې زلزلې شدت 5.9 و. پدې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه اجمل تورمن د ازادي راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه را سره ده. تورمن صاحب،
بلې تکل صاحب، بېګا شپه یوې سختې زلزلې د افغانستان او پاکستان ځینې سیمو ته ټکان وکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس د موندنې له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه و، خو ځینو نورو ادارو یې بیا 5.9 هم ویلي دي. دغه اداره وایي د زلزلې مرکز د خوست ولایتو د اروپایي مدیترانې د زلزلو د څېړنو مرکز ای ایم ایس سی د معلوماتو له مخې د دې زلزلې په 1500 کیلومتره شوا کې د پاکستان او هند په یو شمېر ښارونو کې هم شاوخوا 1.9 میلیون وګړو دا زلزلہ احساس کړه. د دې زلزلې تلفاتو په اړه تکل سیب تر دې دمه معلومات نشته، خو شدت یې د پخوانیو زلزلو په پرتله زیات و. خو د افغانستان د ځینو جنوبي ولایتونو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکوونکو لیکلي چې دې زلزلې مالی او ځاني تلفات اړولي دي، خو تر اوسه په دغه هیواد کې اړوندو ادارو او نورو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په لاس کې تکل سیب چې مخکې د دې نه په یو شمېر ولایتونو کې د سختو روغتونو سیلابونو د راوتلو او دغه شان د طوفانونو خبر هم ورکړل شوې ده. بله،
ډیر زیاته مننه اجمل تورمن د ازادي رادیو خبريال وچې د کابل د نن شپې درنې زلزلې په اړه جزئیات راکول. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله 10 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بېګا رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي دي.
دې کې 10 کسان هیوادوال شهیدان شوي دي سیلابو او د تالاندې له وجې. همداسې 2 زخمیان او زراعتي ځمکې د 3500 شاوخوا کې ځمکې تخریب شوي دي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې روانې دي. له دې مخکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د پلازمینې کابل او د بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 4 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د خزو او اقلیتونو وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون یې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له کمشنر سره په دې اړه خبرې کړې او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. نوریاس نوری په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو او د ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له عالي کمشنر میشل باشلی سره په کتنه کې له هغې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو، هزارګانو، سکانو او هندوانو او هم په پنجشیر ولایت او نورو سیمو کې د هغو ملکي وګړو چې په نښه شوي وضعیت زیات پام واړوي او په اړه اقدامات وکړي. اغلی اميري په خپله ټویټر پاڼه کې کښلي چې په لندن کې میشتو د هزارګانو له استازو سره یې کتلي او هغوی ورته ویلي چې نړۍ د دوی په وړاندې تاوتریخوالی درک کړي او پر طالبانو د فشار راولي چې هزارګان په راتلونکي کې له حملو خوندي شي. د اغلی اميري په وینا په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې هزارګان په 2500 هدفي حملو کې په نښه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر مذهبي اقلیتونو خونړۍ حملې شوي دي چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې اخیستی دی. د دغو حملو وروسته یې د تېرې شنبې په ورځ د کابل په کرده پروان کې د سکانو پر ګورډواره و چې د دې ګورډوارې د یوه سک ساتونکي په ګډون دوه تنه پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت وایي داعش ډله 98% ځپل شوې خو نړیوالو په تیره د امریکا متحدو ایالتونو د دغې ډلې فعالیتونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان په اړه په یوه راپور کې وویل چې ښایي د اسلامي دولت ډله یا داعش او القاعده شبکه تر 2023 کال پورې د دې وړتیا پیدا نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورې نړۍ حملې ترسره کړي.
د لویدیز نورستان د دواب او نورګرام ولسوالیو د دوو کلیو ترمنځ د ځنګله او ځمکې پر سر لانجه روانه ده او هلته له څو ورځو راهیسې حالات ترینګلی دي او دواړه خواوې د سپکو او درنو وسلو سره مورچو ته ختلي. قومي مشران هڅه کوي چې دواړه لوري له سنګرونو راښکته او ترمنځ یې روغه جوړه وکړي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د دواب ولسوالۍ د کولتن درې قومي مشر غلام الله ازادي راډیو ته وویل د بجګل او مسوي کلیو ترمنځ د ځمکې او ځنګل پر سر له تیرو څو کلونو شخړه روانه ده خو سږ کال دواړه خواوې د درنو او سپکو وسلو سره مورچو ته ختلي چې هر غړی د یوې خونړۍ جګړې پیل کېدو ویرشته. د هغه په خبره چې قومي مشران او دینی عالمان سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې د غستون ځه هوار کړي.
دا د نورګرام لوزوالي دا بجګل خلک د دواب لوزوالي مربوط دي، مسیر خلک د نورګرام لوزوالي مربوط دي. دا د سرخند مسله دا د خطي پوسا کېنه سلام سره دوه طرف کې بس ختلې دي. خلک مسیر جرګام روان ده او سندو سکان تر منګ روان دي. په پلو سال او تر په د لاس جنگ شو خدا سے تو تم جنگ نه دي.
د نورستان اوسیدونکو له طالب چارواکو د غډول شخړو د لمنځوړلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د نورستان حکومتي چارواکي وایي قومي مشرانو او دینی عالمانو سره شریکي هڅې کوي چې د بجګل او مسابق قومونو ترمنځ د شخړې ترڅنګ ټولې قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ لمنځه یوسي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا موضوعات مشکلات د قومونو ترمنځ یا د کلیوالو ترمنځ چې یا د اشخاص ترمنځ وي حل او فصل کوي.
د دوی په خبره چې دغه شخصي او قومي دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا سبب هم کیږي. د نورستان په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د ځمکې، ځنګل، اوبو او نورو شیانو پر سر د لسګونو کالو زړې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې د یو شمېر کسانو وینې تویږي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو یوه اړوند مرستندویه اداره وایي په نړۍ کې له 200 میلیون زیات ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل شوی چې پکې په میلیونونه د زده کړې پر شرایطو برابر نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې دي. پر جګړو او نورو ناخوالو سربیره د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو د زده کړې په برخه کې لګول شویو محدودیتونو هم د هغو ماشومانو شمیر لا زیات کړی چې ښوونځي ته نه ځي. نوریاس نوري په دې اړه نور تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو مرستندوی اداره وایي چې د افغانستان په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې په تیرو شپږو کلونو کې د هغو ماشومانو شمیر چې ښوونځي ته له تلو محروم شوي نږدې درې برابره زیات شوی او 222 میلیونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د تعلیم انتظار نشي کولای ادارې په ورستي راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی ویلی چې په 2014 کال کې له ښوونځي د محروم پاتې شو ماشومانو شمیر 15 میلیونه وو. د دغې ادارې رئیس یاسمین شریف په جنیوا کې خبر اعلان ته وویل چې دا یو ټکان ورکوونکې شرمونکې شمیره ده او زیاته کړه چې د 222 میلیونو ماشومانو خوبونه مسلسل زده کړو ته د نه لاسرسي له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه راپور له مخې 8.2 میلیونه ماشومان د دوامداره شخړو او بیړنیو حالاتو له امله له ښوونځیو بهر پاتې دي چې 45% نجونې تشکیلوي. د دغه څیړنیز راپور موندنې ښیي چې د هغو ماشومانو چې یو مخ له ښوونځي بې برخې شوي 40% په هغو هیوادونو کې اوسي چې له اوږدمهاله جګړو سره مخامخ دي. افغانستان یو له دغو هیوادونو بلل شوی چې د دې ادارې مشر میرمن شریف په ځانګړې توګه پر وضعیت اندېښنه وښوده. هغه هیواد چې په 13 اګست میاشت کې بیا وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې پکې نجونې له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری مشل بچل 13 اونۍ د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. پر ماشوم نجونو سربیره په افغانستان کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله د ښوونځیو پر شرایطو برابر په میلیونونو هلکان هم له زده کړو بې برخې شوي دي. اکثره دغه ماشومان پر شاقه کارونو بوخت دي. 22 کلن حبیب الله چې کندوز اوسیدونکی دی وایي مجبور دی کار وکړي ځکه په کور کې بل نفقه ګټونکی نه لري.
بازار کې کباب ټولوم، بوتلان پکشن ټولوم، کباب ټولوم د ورځې 500 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي، 100 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي. کول سودا پخما کول کې شپږ نه پلاسو. ما ځکه چې مکتب کړم سبق د کړل نه ما د چې بوجي په شادي
د حبیب الله په چیر په افغانستان کې په سلګونو زره نور ماشومان له ورته وضعیت سره مخامخ دي. خو نړیوالو تر ډیر د نجونو زده کړو ته دی پلو ډیر پام اړولی چې د طالبانو لخوا په ډله ییزه توګه له ثانوي زده کړو بې برخې کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نجونو پر زده کړې د محدودیتونو په خاطر د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت پر 2 لوړپوړو چارواکو د سفر محدودیت ولګاو. دا 2 چارواکي د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د ښوونې د وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې پرې دغه بندیزونه ولګول.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي همکاریو سازمان OIC چمتووالی ښودلی چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر ټویټر لیکلی دی چې په بشري چارو کې د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت او ورسره پلاوی پرون د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی سره په کابل کې وکتل. د نوموړي په وینا په دې کتنه کې ښاغلي بخیت د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د فوقالعاده غونډې د پریکړه لیک د تطبیق په برخه کې د شویو پرمختګونو په دې لړ کې د شویو مرستو او کابل ته د اسلامي همکاریو د سازمان د علماو د راغلي پلاوي د سفر د موخو په اړه معلومات وړاندې کړل. په دې اړه چې OIC د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په کومو برخو کې مرستو ته چمتو ده نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دا څوم ځل دی چې بخیت له متقی سره ګوري. ښاغلي متقی ویلي دي چې افغانستان د نړۍ له ټولو هیوادونو او په ځانګړې توګه د اسلامي همکاریو د سازمان له غړو سره مثبت اړیکې غواړي. د OIC د غړو په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. قدر من اوریدون کوړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو رسنیو ته مخکتنه کوو او نور مطالب هم لرو. خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې په اوکراین کې د روسیې پر وړاندې جګړه کې دوهم امریکایي هم وژل شوی دی. په عین حال کې د امریکا لوی څارنوال ژمنه کړې چې هر هغه کس به عدالت ته راکاږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي وي. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سیشن به واشنگتن پوست او ورځپاڼې ته تایید کړ چې دوهم امریکایي 52 کلن سټیفن زیبلسکي د تېرې مې میاشتې په 15 د اوکراین په ژبوریژیا سیمه کې وژل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی چې نوموړی د روسي ځواکونو په وړاندې جګړې لپاره اوکراین ته تللی و. تر دې مخکې په 13 اپریل میاشت کې یو پخوانی امریکایي پوځي ویل کانسل هم په اوکراین کې وژل شوی و. تیره اونۍ د روسیې رسنیو راپور ورکړل چې د امریکا دوه پخواني پوځیان خارکیف ته نږدې د جګړې په جریان کې د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي دي. د جون په نهمه د بریتانیا دوه وګړي او یو مراکشی د اوکراین په دونیسک سیمه کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو لخوا په اعدام محکوم شول. دوی په مغرضانه فعالیتونو تورن شوي وو. بریتانیا، ملګرو ملتونو، اوکراین او جرمني د دغو دریو تنو د اعدام حکم غندلی دی. په عین حال کې د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلن ژمنه کړې چې هر هغه کس به عدالت راکاږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په اوکراین کې جنګي جرمونه ترسره کړي وي. هغه دغه ژمنه پرونسیشن به اوکراین ته د سفر په مهال وکړه او زیاته کړه چې هیڅوک نشي کولی چې د دغسې جرمونو په خاطر له عدالت څخه ځان پټ کړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي د دې هېواد لوی څارنوال خپل اوکراینی سیال ته ویلي چې پر جنګي جرمونو د څارنې یوه کمیټه به وګماري. دوه ورځې وروسته پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخلیږي. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هم له هېواده بهر نورو اروپایي هېوادونو ته کډه کولو ته اړ کړای شوي دي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیت داسې بریښي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځ دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
له خبرونو ورآخوا،
طالبانو په روزګان کې د یو تجارتي شرکت دروازه تړلې ده. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي چې د شرکت د شریعت د اصولو پر خلاف فعالیت کوي. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د افغان نور متکی په نوم دغه شرکت ځکه تړلې دي چې د شریعت د اصول خلاف فعالیت کوي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان حاجی بشیر رسنیو ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل چې د یاد شرکت یو شمیر مسولین هم نیولې او د ضمانت غوښتنه ترې کړې ده. نوموړي کڅه هم دغه شرکت د فعالیت په اړه زیات معلومات ورنکړل، خو ویل چې یاد شرکت د علماو تر څیړونو او تحقیق وروسته تړلې دي.
د شرکت مسول او د سرنو شرکان خلک موږ راوغشتل، هغه ته موږ تاسې کاروبار د شریعت وصول سره برابر نه ده. موږ تاسې مسلمانان زموږ ټول شان باید کړو وړ د شریعت مطابق وي. سره تاسو ارڅ د خراب دي سره نو بیا موږ دوی توسې موږ ته موږ بنیا کړی نه دي. فقط دا موږ توسې موږ ته زمینان راکړي. دا سینې خلک بیریږي چې ډېرې پیسې لاس ته ورغلي دي. دا خلک ونه تشتي.
د افغان نور متکی په نوم دغه شرکت لکیر دو میاشت راسی په اورزګان ولایت کې په فعالیت پیل کړی دی. په دغه ولایت کې د یاد شرکت ولایتي مسول ډاکټر ګل محمد وایي چې دوی رسمي جواز لري او د طالبان له لوري د دې د شرکت تړل کېده د دې په وړاندې ظلم دی.
موږ یو ودانه هدف دادی چې د اورزګان ولایت زراعتي محصولاتو ته په خارج کې موږ بازار موندنه کړی ده. ځوانان او هغه ځوانان چې بیکار دي او ستران کار نه لري، شلایق دوانان د پنتونو فارغ دي، نو د کار زمينه برابر کړي. موږ د وزارت صنعت تجارت سره د خپل شرکت په مورد باندې جواز لرو. تاسو کتلای شئ هم د دې تضمینه مخامخ.
نو موږ وای دي تر اوسه پورې 300 کسان د خپل ځان سره په دې موخه ثبت کړي ترڅو پر راتلونکي کې ورته په تجارتي برخه کې د کار زمينه برابر کړي. ګل محمد زیاتوی چې د هر یو کس څخه 15000 افغانۍ اخلي او روسي په بدل کې له بهرنی یوادونو څخه د یادو پیسو په اندازه توکي پیری او دغه کسانو ته په واقعي ورکوي. ډاکټر ګل محمد وایي دی هغه کسانو ته معاش ورکوي کوم څوک چې له دې سره تر نوملیکنی ورسته نور کسان دي تماری پیکړي او له دې څخه هغه توکي وپیری. بل خو بیا یو شمیر هغه کسان چې د یاد شرکت سره خپل نمونه ثبت کړي ځینی خوشاله او ځینی بیا ناراضه دي. حبیب الرحمن چغزی چې د مهال په دغه شرکت کې کار کوي وایي 15000 افغانۍ په خپل خوښ ورکړي او یو 3 کسان یې نور دغه شرکت ته معرفي کړي چې دغه فعالیتونو په ترسره کېدو سره اوس په یاد شرکت کې $2500 معاش دي. دا چغزی په خبره په یاد شرکت کې هغه کسانو ته ډیر معاش ورکول کېږي چې په زیات اندازه خلک یاد شرکت ته معرفي کړي. نور علی بیا یو بل د هغه کسانو څخه دی چې په یاد شرکت کې په دې مخه نوملیکنه کړي څو ګواکې د حبیب الرحمن په څیر $2500 معاش واخلي. دی وای خپل یو غوای په 20000 کالداري پلورلې او ورسته 15000 افغانۍ برابرې کړې او په دغه شرکت کې خپل نوملیکنه کړې ده. خو وای تر اوسه پوری چې شاوخوا 2 میاشتې تیریږي نه دی توانېدلې چې بل کس ته دغه شرکت لپاره پیدا کړي. خو وای شرکت یې هغه 15000 افغانۍ نه ورکوي او په بدل کې ساعت ورکوي. په ټوله کې د اورزګان ولایت خلک دغه شرکت څخه ځکه خوښ نه دي ځکه د دوی په خبره چې ګواکې دغه شرکت خلک غولوي. خلک پر داسې مهال د دغه ډول شرکت فعالیتونو ته اندېښمن دي چې تر دې مخکې هم دغه ډول شرکتونو د افغانستان په نورو ولایتونو او اورزګان کې د خلکو څخه پیسې وړي وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې بلالي بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو لخوا د 15 برتانیایي وګړو خوشی کېدو ته په پام یو مقاله خبره کړې ده. برتانیې حکومت د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې طالبانو یې 15 وګړي خوشی کړي او په ورته وخت کې د خپل وګړو پر ځای بخښنه هم غوښتې وه. په اعلامیه کې دا نو ویل شوی چې دا کسان ولې نیول شوي وو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د دوشنبه په ورځ ولیکل چې دوه کسانو د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې وه. په مقاله کې راغلی چې دغه برتانیایي وګړي هغه مهال ونیول شول چې طالبانو واک ته لرسېدو وروسته د مدني ټولنې ځپل پیل کړل. وروسته لولو چې که څه هم د دغو کسانو نومونه نه دي یاد سوي، خو د پیټر جووینال په نوم د یو کس چې پخوا یې د خبریال او تجار په توګه دنده ترسره کړې، مسلمان دی او لیوی افغاني سره یې واده کړی، کورنۍ ویلي چې دی له دغو 15 کسانو یو وو. مقاله هم دارس د ملګرو ملتونو هغې خبرې ته هم اشاره کوي چې وایي اندرو نارت د بی بی سي پخوانی خبریال چې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر سره کار کاوه، طالبانو له څو ورځو نیولو وروسته راخوشي کړی دی. یو بل ویدځوال او دوه افغانان هم چې د ملګرو ملتونو لپاره کار کاوه له نارت سره راخوشي سوي دي. طالبانو په فبروري میاشت کې ویلي وو چې څلور کسان یې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي. متحده ایالاتو ویلي چې طالبانو یو شمیر امریکایي وګړي بندي کړي دي. مقاله د یو امریکایي پوځي مارک فریریک یادونه کوي چې د 2020 کال په فبروري میاشت کې د طالبانو حقاني شبکې برمته کړې وو. ان بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د هغو افغانانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې یو ځل بیا د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. په مقاله کې د یوې افغان فعالې روشان مشال کیسه راغلې ده چې له هغو 6000 افغانانو څخه یوه وه چې د اګست له 15 وروسته له افغانستان امریکا ته انتقال کړای سول. میرمن مشال له 300 نورو ښځو د حقونو له فعالانو سره یو